مشال اړوي تاسو کوربه غوړې اعظم د مشال اړوي په بل ځنګل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. لومړی په دې خبرونه کې تاسو لپاره د مشال مرکل رو او دیمه د مشال راډیوي مجله. نو په لومړي سر کې به د مشال مرکب اورو او ملممو شیر عالم شینواری دي. نو موري له تیرو درې دېش کلونو راځي زده کړې ورکوي. شیر عالم شینواری دي کتابونه په پښتو کې ژباړلي او یو استاد په توګه تعلیمي نظام کې نوي آیډیاز هم معرفي کړي. شیر عالم شینواری وایي چې د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونه رابرسېره کول لپاره کار نه کیږي، باید پخوانی نصاب ختم شي او ماشومانو ته د سوال کولو صلاحیت ورکړل شي. راځي چې د مشال مرکه کې د شیر عالم شینواری خبرې واورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې ستاسو قربا ګل اعظم څخه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري، شیر عالم شینواری صاحب ملمد. شیر عالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه مانی خبر کو. شیر عالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت ویستلو. زمونږ پښتنو سیمه کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي، مونږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمونږ په بیلابیل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځئ هم، خو زمونږ اوریدونکي په لږ شان کې ستاسو زمونږ تعارف ته وکړو. نو بحث یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وئ؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړگی یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 کې مې پیدایش شوی دی. پیدا شوی ما بیا مې سبق ټول په لوړگی کې ویلې دی. لوړگی کالج نه بیا زما کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زدکړې لکه تاسو خپل د کورنۍ کومګ ګورو، شینواری صاحب ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر اغوی د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی د غو چیرې خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېرې مجبورې وي. خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والی وجه وا چې الته شعر او ادب خلکو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد اول ورته ویلې، هغه په خاص دغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مېم ډېر د نږدې نه لیدل او دغه کورنۍ سره مېم تعلق و. بیا د شعر او ادب ټول نه غټه وجه دغه وه چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټولو خبرو وهڅولم. او بیا انګریزۍ سره مې په دې وجه رابطه شو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریدی او د خیبرو، نو انګریزۍ سره مې توجه پیدا شو. نو پښتو سره خو ما تاسو ته مخکې نه ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض وموندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم وکړم او زه لوستلم وکړم او زه خواریم په دې کې وکړم. بس دا مې شوق و. ګنې زموږ په علاقه کې داسې هېڅ سچویشن نه و. زموږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورۍ هم همدغه وي. دې د ټرکونو د ټرانسپورټ سره شوق لري. زما ټول وروڼه هم ټرانسپورټ سره متعلق وو. زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شینواری صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو. نو ستاسو ځانګړتیا کومګو ګورو، شعر، ادب، یو استاد په حیث معنی لیکوال، کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي، د دین علاوه هم شته؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې زکه او چې استاد ما په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې نو زما شوق د ټول شوبو سره زما شجب سره هم شوق او ادب سره هم شوق او ور سره د فن سره تړن لرون کې خلکو یو نه هنرمندانو سره هم تعلق او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چری څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول نو دا به مونږ تاسو زموږ یو ځای تللو دي چې ټوکه خیالو کې دا مونږ کور کول نو دې سره مم شوق پیدا شو دې د ژوند حالات سره مم نږدې نه مولدل یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو ولیدل د لوی فنکارانو تر درمیانه او دا غې نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي دي ټول فنکارانو او ارتستانو شاعرانو دیبانو سره به نه هی په نفسه تعلق وي او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانه دی باندې کې د کوټه څومره شاعران دی کې په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعرانه دی باندې د ټول سره زموږ بیا تعلق وو او دی
شنوري صاحب لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی ولکه خامخا وته بچره دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي
دا خو زه ماته ګران شي خو لکه تاسو په پښتو کې وای نو زه وایم چې په کار دي چې موږ خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو کلیات خوشحال او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چاپ خوشحال خټک لیکل کړی دي نو ما خیال چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو را تیر شوی دا غینه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې څه تیر شوی کومه بغدادي پیرو ګورو دا دمر لوي نه چاپ شوی کالونه لسو فارس دول دول لسو فارس کې د نصیر احمدی صاحب کتاب چاپ شوی دی نو دا چې کچاپ کتابونه موږ وګورو نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټول علاقه کې چې تیر شوی بیا موږ ملکړ فیل فورس چې موږ وګورو نو دا د انګریز دور نو اوسه پورې چې ستیریږي دا غي یو ریپلیکا ده دا غي یو ریپلی ده باکې ده بیا انټرویو ود هیستری زما په خپل ژوند کې کز ډېر
اوریان افلاسی والا وو
یعنی اوریان افلاسی بالکل او هغه ترجمه هم شوې دي دا سه موږ کو ګورو په انګلیش کې دا مای خیبر مریج ګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې ځان ته د پښتنو خورې هم یو هغه د شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و د دمور د شاه شجاع خورزه و او هغه په اتلس کال په خیبر کې تیر کړو دا په نت باندې ټول موجود دی پی ڈی ایف فایل کې مشته وي نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سایل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي د لایک زاده صاحب لیکل دي د اسلم خان جي صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې سم لیکل کړی وي زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې او هر ځوان لپاره دي چې دا ټول وګوري دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره چې وګورو موږ به ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره واندې دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا کپه دې موږ ځان پوه نه کوو زموږ خیال نه چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ به او په جنو یا پته ولګولې شو چې آینده به څه کیږي نو زموږ په خیال خو دا زموږ یو کمزور سوچ او فکر مطابق زموږ یو ناقص رائے ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي
نو دا ډیر غوړه تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خوونکي شیر عالم شینواری صاحب ملمدې یو ورکشن د مالو د میرسلو به حاضرې ګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډي سپې 15,550 2,113 او 15,315 کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د دمیر سو شیرانم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو که په موږ د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپله هم لیکلی دي، دا هغه څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوس هم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبره وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو ستایل په ډان اخبار کې براتلل، په نورو ورځپاڼو کې براتلل، په سټیټمنټ کې براتلل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلې هم دي کتابونه، خپل هغه هم تاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي، نام یې لاین کړی، لاین اپ کړی دي، کولا مې چاپ نه دی راوستي، تر سره وخت نه ملو شوې. یو دومره دې ما ودی دا چې کله هم یو لیکونکي په اصل کې چې کله زما څخه دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکونکي ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه په کې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نور سیزونه په کې ایډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي، خو چاپ ته یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړي. البته دا چې لیکل خډیر دی، د ریویوز هم دی، د فلم ریویوز هم دی، د کتابونو ریویوز هم دی، د شخصیاتو ریویوز هم دی، په دې کې د اټستانو د زندګۍ حالات هم دی. نو دا ریویو ما نه پاتې نه ده، هغه کې هیریټیج، کلچرل هیریټیج باندې هم بلا ډېر سیزن دی. البته یو شارټ ټک مونږ جوړ کړو د ټیچر لپاره، چې دا کم استادان د پرایمري سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا مونږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به مونږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او انټینجیبل، چې هغه مونږ ویلو چې کوم په لاس باندې مونږ محسوسولی شو یا مونږ لیدلی شو، کوم چې مونږ نشو محسوس، مونږ په لاس باندې راغستی نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو مونږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او انټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې مونږ وینو،
بالکل
خو موسیقي بنیادی طور سره انټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به مونږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو بالکل په نصاب کې، به مونږ څنګه اچو په دې باندې، دا په نت باندې موجود دی، ټینجیبل انټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، که څوک ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي. چیرې زه انګلیش کې چیرې مده زبر د انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګ یو ځای کوم چې زه انګلیش ته بو خېما، ته به دا اردو سره څنګه کوم، دا به زه بایولوژي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میت سره، دا مونږ ټول دا یو پروجیکټ کړو. په دې کې مونږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا، هغه لپاره مونږ یو ټیچنګ کټ تیار کړو، یو داسې اعلی ورته وایي چې پاغې کې دا ټول سیزونه وو، پاغې کې لوبې هم شامل وي، پاغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورني، هغه هم موږ شامل کړو. دې لپاره چې کلایمیټ چینج چې دا اوس کم طبیعي بربادي ده، نو چې دې نه خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زما لپاره، دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کوم دی مونږ وکړو، مونږ سره وکیبلري نشته، مونږ بوټي پیژنو نه، ځکه زیاده فوکلور نه زمونږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزونو، او اوس هم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې به تاسو ته بالکل زما ما پرې لیکل کړو، او زه د فوکل پرسن هم د پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کاله کېږي ډېر زیات لرې نه شوی، خو دا ډېر زیات ریلیونټ او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلي، تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
ها، دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شي دي چې لکه څه سمې کړی دی، ډېر ویسر نه، چې هغه کوم ډېر ضروري ما ګڼل نو دا څه نکړي. ما خو تاسو چې ما ولا کتاب ته کوم نه ورکړي، خو دا څه مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې، انګریزي ته، انګریزي نه مې پښتو ته اړولې، او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی، فریگمنټری غوندې ورته وایي چې په حصه حصه کې دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبر وکم چې زه وایم چې نه دا مکمل نه دی چې تر چینجز په کار دی دا به سو ګوري دا به طالب علم ګوري دا به سټوډنټ ګوري خو شیئر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیئر کړی دی او دا دا مې یو شوک دی چې دا
یو دوه خبر ته اشاره وکړه یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اصلي حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی وجوهات علت څه دی؟ ها
نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لوستل دی هغه خو د ټولنیزو رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی او خصوصا تک لیکل خلک یې زه خو ګرمه چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خصوصا تک ریسرچ په حواله چې وګورم مخکې صرف پېښور یونیورسيټي او هغه نه به ریسرچ خرکو کوله اوس خو دا څومره یونیورسيټي چې په هغه کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ور سره اختلاف کېدی شي زموږ موضوعاتو سره غواړم چې په کار دي چې زموږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو له زیات توجه راوګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وکړي نه که په یو شخصیت باندې وشي ولې چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایا صاحب او داغه کار او زیار داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که موږ موضوعات راواخلو موږ شخصیت پریږدو شخصیت باندې ډېر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې نو دا صرف یو کمی ممکن ده چې تحقیق په هغه ډګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسيټیان جوړې شوې دي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون په اردو کې کم کار کیږي یا ترجمه اوس څنګه ډېر زیات ضرورت دی موږ ته هغه کار نه دی شوی
شنواری صاحب تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پښتونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته اغز د کړی هغه کوي کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پښتونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمره دا کوم ګورو د خوونکی چې دی نم په خوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول د هغه رجحان په خوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرم نه ده شوی صحیح معنی کې بالکل نه ده شوی مې په خپل دې خبرې قائل ما تقریبا سلور د ښکلا د ټیچینګ نه پس چې موږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی په کار ده چې موږ د ټیکست بوکس چې څنګه مکمل ختمې دل په کار دي ټیکست بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي کله هغه کانټینټ چې هغه د بر نه راغلی هغه ما ته چولې شي او ما رسېږي سټوډنټ ورکوم دا هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه چې ما ته هم دا کانټینټ راکړی شوی دی هغه لږ ډیر غوڼې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچي مغه ریپروډوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوهه او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ په الټی چې کانسپټس او ائیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل منځ کې شرط تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او دغه تنقیدی شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه باغ لیکل کوي هغه په خپل باندې دیو سیس تحقیق کوي هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکېږي دا به نه چې هغه کې یو ټیکست بوک دی هغه به ګوري او دغه ټیکست بوک نه اخوا دی خو نوټس ارسه به باقاعده ډایجست کوي او هغه به چې کوم دی واپس راوباسي او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او ائیډیاز ماته راولي زه به په دې ائیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګور څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتلی چې دا دې لیول ماشومان لپاره وې کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھینکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویجوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم چې ټوینز هم وي نو د هغه بل ماشوم په رنګ ذهن نه وي د هغه پک اپ پاور د یو بل نه جدا وي د هغه انوایرمنټ جدا وي د هغه فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او په هغه باندې پوهولو یا د پوهېدلو انداز جدا وي نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فل حال بالکل معتبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو ټی انډیویجوال ټیچر هم کولای شي ته په خپل بطور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه تاسو په خپل دور کې بچره نه اوریدلې دا خو پرنسپل سره والله زموږ خفاتی چې هغه ته مې دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سره مو سره اتفاق وکړلو او بیا مې خپل ملګري په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز صرف د لینګویج ټیچر کار نه دی دا د هر ټیچر کار دی تاسو نوې نوې آیډیاز نوې نوې کانسپټس او خیالات فکرونه دي بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمن وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چې زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
پښتو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده دا پښتو خو زما د مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې نوم دې د کم کلی ورور دې څه کار کوي والد دې څه کار کوي روزګار دې څه دی او تاسو په علاقه کې څه مشهور دي نو ماته به بالکل ناراضي ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر زنه شم کولای نو دا لیک اف کانفیډنس دی دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی زه شخصیت ما زه خبرې کولای شم ما کې دا وان چې ته زه په سټیج باندې راځم پر اوستر باندې زه درېږم نو دا به هغه نه پد بیا یو بل قدم ملي بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي زه به ورته یو لاين لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را پتیز باندې روانو په منډه روانو او په لاس کې سکاپی یا کاغذونو دا غې نه پس خپل کیسه ورپسې ولیکي دا ترس کې کو تقریبا 2500 کال اوسو چې دینه مونږ نیو خلاص شوی دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو ترس کې کرو ځکه چې دا کریټیویټی زمونږ بلاک شوی دا نو بس دا شی وخت چې دا څه تل کې لکه مونږ با غزړه ستوري ډی کنسټرکټ کوو
صحیح
دی کنستراکشن او شنه بیا به کنستراکشن کیږي
صحیح دا مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره شیرالم شینواری صاحب ملمه دي نو موږ سره خبرې ته جاری ساتو خو یو ورشن د مالو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
د دمیرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شینواری صاحب د پروګرام د اخري برخه ده تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی کمن د خبر پښتونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په څنګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کمن خبره کو د سیمو خبره کو نو څنګه ګوري تاسو
ګوره دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنی
دا چې سکولونه زیاتېږي کتابونه زیاتېږي مفت کتابونه ورکو مفت کتابونه ورکو سکولونه زیاتېږي سکولونه به زیاتېږي یونیورسيټي به زیاتېږي
کومه
نه مو په دې درجه به بره نه کیږي ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشتا
صحیح ها
کریټیکل تھینکینګ باندې پیدا کیږي زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کیږي لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي دا ضرورت نشته پکې دا جست پکې موږ نه دی چولې دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی نو بیا به څنګه تر کیږي په تر کې ته دی ته وایي نو سکول نه بالکل ډېر شي دي یونیورسيټي ډېر شي دي جن کو سکول نه زیات شي دي اسلامي مدارس هم ماشاالله موږ خو افر مقدار کې تاسو ته پته لګي چې په هر مرحله محله
کې
سکول جوړ شي دی بالکل جوړ شي دی او خبره ده او زموږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي موږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر مینه لرو ډېر زیات شي دي خو فکر او سوال پیدا کېدل کوم طریقه ده نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه دنیا کې د چرشته نه که چېرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم نو هغه د پاکستان ته راشي زموږ د وطن دی وګوري بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم و کم طریقه وه نو هغه اوس هم جاری دی.
شینواری صاحب لکه تاسې خو خبره وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسې وکړه چې په کار څه ده د نصاب خبره خو تاسې وکړه خو د بهیسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسې خپل د خوانه یو نوښت او مکلولو چې خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړي کول لپاره خو تاسې ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو لپاره کار سي دي چې په خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبره کوم
بس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی. دې کې به والدین هم دې کې به د والدینو بچي هم او دې کې استاد هم او بیا سربیره دا چې کومه سوسایټي د سټیک هولډر دی څوک پالیسي میکر دی څوک پالیسي امپلیمنٹ کوي څوک پالیسي راوړي نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي په کار دي چې ته موږ داسې نصاب جوړ کړو چې هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کړي فکر پیدا کړي هغه ماشوم به په خپل باندې د دې معاشره خیال ساتي هغه په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لا رزان ته ټاکي. کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا به چرند درس نه کوي.
شیرالم شنواری صاحب په اخره کې ستاسو غږ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هیڅ معنی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وسه پیغام وي.
پیغام می بالکل همدغه دی چې موږ خپل شوري هڅه وکړو چې موږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل به حیثیت استاد یا به حیثیت شاعر ادیب یا به حیثیت والد یا والدین دا کوشش موږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته موږ خپل خبر ورسره وکړو د تعلیم نه بیا هم څه جوړ شي او کنه موږ خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته می فیس ورکړې ده ماشوم تللې ده زمان اور کار ختم شو مرزه به خپل کار کوم نو بیا دا څه بکی کې نه زه په کار کې دا ټول څومره کسان چې می یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چې زمونږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي نه په شاعرۍ باندې کیږي نه په ادب باندې کیږي نه په سکولونو او زیاتولو باندې کیږي دا به هوریزنټل ډیولپمنٹ نه پکار ورټیکل ډیولپمنٹ هم پکاري.
شرارم شنواری صاحب ډیر زیاته مننه تاسو دومره وخت وستلو غټورې خبرې مو ازمنګ اوریدونکو سره مو شریک ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نه
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرارم شنواری صاحب خبرې واوریدلې. په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم. تر هغه پر خپل کوربه غلیاست اجازه ورکړي پلوی مسپارم. په مشال مرکه کې تاسو د شرالم شینواری خبري واوریدل اوس درته د مشال رډوی مجله لرو. د مشال رډوی مجله کې له شاعري او لیکوالي میرمن روشن کلیم فاروقي سره خبري شوې دي. نوموړي د تاڼي سیمې سره تعلق لري. درې کتابونه چاپ شوې دي او په پیښور کې د کاروان هوا په نوم د میرمنو د ادبي ټولنې فعال غړي هم ده. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال رادیوی مجله تا اوس نجیب عامر درته وړاندې کوم. لکه د نورو ونیو په شان داونه هم یو ملمنه درته لرو یو پښتنه ملمنه چې د شیر په میدان کې نوم ګټلې ده صاحب کتاب شاعر ده دغه د ژوند او کار سره آشنا کیږو میرمن روشن فاروقی مکسره ده له پښتونخوا نه د واتس اپ لر ملګری شوې ده. روشن بیبي ستړي مشه په خیر اغله
مهربانی خوشاله او اوریدونکو ته سلامونه احترامات
ډیر زیاته مننه. او روشن بیبي تاسو اوس چې موږ سره خبرې کوئ چیرته او اصلي تعلق مو د کومې سیمې سره ده؟
زه بیسیکلی هم د ملکونی جنسې تانه کلی سره زما تعلق دی. او دا ټایم زه په خبر کې اوسم بلکې زما په خیال زما زیات زندگی په خبر کې تیره شوه.
صحیح صحیح. نو لتانے نا پیخور پوری دا سفر دا تعلیم دا پار او کد کورنے مدلتا مراغ لو تا سدلتا سیٹل شوی پیخور کی
نا ابتدائی تعلیم خو می تانے کے کڑے دے او لاغے نا پس بیا تعلیم بقائے چ سمرا ما پیخور کی کڑے دے او لاغے نا پس می بیا چ دی نو دلتا زما بچی دی زما خاون نو داسی واڑ واڑ تینی ورم تیر کڑی دی لاہور اسلام آباد او یوزے بلزے خو پیخور کی چونکی دا وڑو ایجوکیشن ہو تعلیم ہو نو داغی دو وجی نو بیا زما پیخور خوخم ہو نو بدے وجہ باندے سدل دا پاتی شم او دلتا خپل کورم جوڑ کو نو دا پیخور سرا دیر آشنائی مو زما ٹول بچی بائی برک پیخور دی تکاغی دلتا پیدا شوی دی
صحیح. د روشن فاروقی بی بی دا پختنو میرمنو پڑا ویل کی چې دوی لسیر ما شاعرانی دی زکا چې ماشوم لچه پا ورنی کی کم ای سندری ورطا ویل کی گی اللہو ورطا ویل کی گی یا دا غینا پس پختو فوکلور چې دی پاگی کی دا میرمنو دیر زیادتا وند دا کاغا ککڑی غاڑی دی که پختو تپی دی نو دا خو پخپل زی نو آغا میراز خو هم دا هر پختنی میرمن سرا مل دی خو دا دی باوجودم تاسی سوخ پوشوی چه شیر لکلشه
زما تعلق تا ادبی کورنه سر دی
خواه
دما دو دما ما زمان یو خپل رو محبوب هاشم صادر سره هندي زما رو رو چې دا غادرې کتابونه چاپ دي او د افسانو مجموعه دا دوا شعر مجموعه دي
صحیح
د افسانو مجموعه دا غد من منزل دی او دا اولنی کتاب دا غد کشمالو ګلونه دی چې دا شعر مجموعه ده او دویم کتاب دا غي شلېدلې ګریوان دا هم شعر مجموعه ده
صحیح
او د دې نه علاوه چې زما فرسٹ کزن دے کرنل لور نو داغا ہم کتابونه راغلی دی شاعر دے او تلوسی آغا سلور سو صفو باندی داغا کتاب مشتمل دے او اولنی کتاب داغی یادونو دویم تلوسی او ددین علاوہ خدای بخلی ددی رور مشر ماما زویم نو مختار الحق گل نو آغا ہم چی دے شاعر او دا سی لکه مطلب زمونږ په فیملی کې شاعری داسې اوړي را اوړي بلکې زمونږ د پلار نیکه د وختو دا سلسله روانه ده ما اولنی کلام په پنځم کې ولیکو زه پوه شم چې یاره زه د شاعر د کورنۍ یم او ادبي کورنۍ سره تعلق لرم
صحیح نو پنځه کلن روشن چې وا ډارېده به هم او شرمېده به هم خو بیا یې هم پنځم کلاس کې وای صحیح نو پنځم کلاس کې خو عمر دومره نه سمره به خو پنځه لس کال نه به عمر کم وي لس دولس کال عمر کې دا شعر لیکل
بالکل ما نعت لیکل
نعت مو لیکل نو شعر مو چاته وره بیا او دات ملو شو کنه
اغه به ما سکول د پاره ملي کړي او سکول کې مي بیا چري نو خپل आवाज باندې تلته وره او ډیرو خلکو خوښ کړي بلکې رور را سره به مرسته هم ما وی کې کړي ونو اغه وجه نه بیا زړه ګټاډ شو
صحیح. روشن بی بی زما په ذهن کې نور ته پوسونه هم شته خو زاوریدون کې به هم په تمه نو داسې کوله شي خپل یو شعر ورته واوروئ دوی به ستاسو شعر واوري زه به بیا نور ته پوسونه وکړم نه نه شعرونه به ډېر اوروئ خو اوس به یو اوروئ یو مطلب یو غزل یا یا یو نظم کسې
کن صحیح صحیح یو کلام دی زما د مسکۍ اوښکې نوی کتاب چې کوم راغلی دی اصل کې زما خو درې کتابونه راغلي خو اخري کتاب چې کوم دی نو دا یو کلام دی چې د عشق په تیغ حلال شي نو هلال شي چې د عشق پتیر حلال شی نو ہلال شی وی خاموشا تخلیق با کمال شی
دیر
او چی پا حق دا چا مینے کی پدار شی چی پا حق دا چا مینے کی پدار شی پا تاریخ کی یا منصور شی یا بلال شی
دیر
او منن جی او عشقے کی غشی توری بے مانی وی عشقی که غشی توری بیمانی وی دا عشق سینخو هر گزار تڈال شی
دیر خیستا
منانا او چی دا خپل کار سر کار لری خاموش وی چی دا خپل کار سر کار لری خاموش وی مستقبل کی یا سائنسدان شی یا ابدال شی
دیر خیستا
مننه جی او عاشقان همیش د عقل نه بیدل وی عاشقان همیش د عقل نه بیدل وی مومن خان ته بیا دوه ګامه لوی دیوال شي
ډیر ښه
او کوهی تور کی موسی ویل سر پسجدیم کوهی تور کی موسی ویل سر پسجدیم تر هغه چې راخکاره د یار جمال شي او مقتد جی چې روشن ستا عاشقی هم ټول لیونتوب دی روشن ستا عاشقی هم ټول لیونتوب دی وړون یقین دی چې نصیب به مې وصال شي
ډیر ښکلی غزل روشن بیبی او تاسې د پښتنو هغه فولکلوري قصې هم پکې راخیستي د عشق خبرې هم پکې شته د وطن خبرې هم شته نو دا راته ووایي چې د نارینه خو د دوی په اړه ویل کېږي چې دوی په حسن پسې ګرځي نو بیا شعر لیکي یو ښځه چې شعر لیکي نو د الهام د څه نه اخلي د الهام سرچینه یې څه وي
زما خو چې څومره خیال دی نو د نارینه نه خو نه یم خبر ښځه چې دی نو کله چې هغې ته تکلیف او درد میلاو شي نو د هغې باندې بیا شعرونه راورېږي
صحیح او ستاسو تازه کتاب چې چاپ شوی د شاعرۍ مسکۍ اوخ کې نومېږي دینه وړاندې ستاسو څومره شاعري چاپ شوی ده په کومه بڼه
زما اولنې کتاب شعري مجموعه ده خاموشه چغې
خاموشه چغې ښه
او دویم دی ځان سره خبرې او دریم دی خاموشه چغې په 2018 کې چاپ شوی دی او دا دویم ځان سره خبرې په 2021 کې او دا اوس په 2024 کې چدی نو بلکې زه به دا وایم چې په 2023 دسمبر کې زما دا مسکۍ اوښکې چاپ شوی دی
یعنی هر درې کاله پس تاسو یو کتاب پښتو ادب ته وړاندې کړی
مې به چې داسې وي
صحیح او دا په درې واړو کتابونو کې تاسې لکه نظمونه دی غزل دی نور څه دی پکې
بس هم د نات دی نظمونه دی غزل دی او بس سریزی دی خلکو لیکل کړی دی شخصیت او سپا کتاب زمون په شاعرۍ
صحیح ستاسو رجحان چې دی د شعر طرف ته دی مطلب مې نظم طرف ته دی که نثر هم لیکئ کله کله
نثر خو زه خوښوم لیکم هم او لیکلی مې هم دی داسې افسانې مې ډېرې لیکلي دي خو لکه داسې اوزګار بنده په لاس نه راځي چې د افسانې مال وګوري او زما شوق دی چې زه کتاب چاپ کړم ځکه چې وی خو افسانې خو زما چې څومره خیال دی زما په دې افسانو کې به دا څو فیصد حقیقت دی چې کوم حالات ما جج کړي دي ما لیدلي دي نو زه غواړم چې معاشرې ته د هغه اړخونه وښیم هغه مخونه وښیم چې زموږ د معاشرې نه پټ دي او ما صرف لیدلي دي نو زه غواړم چې هغه خلکو ته هغه مخونه زه ښکاره کړم او خلک خبر شي د حالاتو نه یا د کور په چار دیواره کې د یوې ښځې سره څه کېږي یا د کور په مطلب دا دی چې خلکو ته نشته پته چې څه روان دي او څه نه دي مونږ خوایي چې بس شکلکا کې به سر کړو دا ښځه په عزت ته وشي د پټی نه ده په سر نو دا ښځه په عزت نه ده خو داسې نه ده نو زه غواړم چې زه دا ټول هر څه لکه ایکسپوز کړم زه اوپن کړم دې خلکو ته چې دا خلک په خپلو خویندو لوڼو اعتماد شروع کړي چې یو سړی په شکلکا کې یا چا په چار دیوار کې دن نه څه کول غواړي نه کولی شي وای ناټ بهر ته دي وځي بیا ځکه چې کم از کم تعلیم خو به وکړي کنه شعور خو به زده کړي کنه نو زه غواړم چې زما دا افسانې مخې ته راشي خو به هر حال څه د حالاتو وجه ده او څه خواریم ډېره غواړي او کتاب د چاپ د مرحلې نه چې تېرېږي نو لا ډېر زیات ټایم پې لګي او دا هغه چا ته پته ده زما د خبرې چې څوک اوري نو چې چا کتابونه چاپ کړي نو دې خبرونه به هغې زیات خبرې او زما د خبرې سره به اتفاق کوي
اورېدونکو دا مېلمانه چې دا زمونږ مېرمن روشن فاروقي بیبي ده تاسې د دوی غږ اورئ دوی له پېښوره را سره د واټس اپ په لار د مشال لډوي مجله اورئ نو روشن بیبي یو شعر بل راته وسواروئ بیا به وروسته نورې خبرې کوم
زما یو خبره واضح کوم چې زما زه په روشن کلیم مشهور هم نو روشن فاروقی زما آئی ڈی دا فیسبوک والا تاسو به په دغه پیج نه یو ز روشن کلیم ز مشهور هم
صحیح اول خو زما معذرت قبول کینو ما بار بار تاسو روشن فاروقی ولین روشن کلیم بی بی تاسو نه بس تاسو یو بل غزل وارو
خجی دا یو غزل دی چی چې کوم بوټی ته لاس کوم هغه اوچیږي چې کوم بوټی ته لاس کوم هغه اوچیږي زلا خاندم ځان می ځان ته حیرانېږي او لکه گل د خزان تر می تر می لاړم لکه گل د خزان تر می تر می لاړم روغ کتاب لیک می د زړه په پاڼه کېږي او مننه جی او د غزل د حقیقت تلخه کړایم د غزل د حقیقت تلخه کړایم سمن سنوبر غوندې می قد حسې لوړیږي او ظاهر مګورئ دا ټول سرخی پوډر دی ظاهر مګورئ دا ټول سرخی پوډر دی په زړګي می نور زخمونه نه ځایږي او شاعری می د تن وینه د جړیږم شاعری می د تن وینه د جړیږم هم په دې د زړه حالونه سرګندېږي مننه یا په مینه یا نفرت کې خو په جنگ یو یا په مینه یا نفرت کې خو په جنگ یو دنیا ټوله د یو بل سره جنګیږي او په رنګینو لوپټو چې دوکه نشي په رنګینو لوپټو چې دوکه نشي پښتانه رنګونه کله ملاویږي او په ما پل د ژرندې پروت دی زدل کېږم په ما پل د ژرندې پروت دی زدل کېږم او ستا یادونه به کې یار اوړه کېږي او مننه جی او ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی او چې راکاږم نو هر طرف تشلیږي
واه ډیر ښایسته شعر دی درنو اوریدونکو روشن کلیم بیبی را سره ده درته وایي روشن کلیم بیبی چې په پېښور کې یا خواوشا سیمو کې تاسې ښځینه شاعران یا لیکوالې خپلو کې سره داسې راټولېږئ سر ټولنه لرئ چېرته هفته کې میاشت کې یو بل سره ګورئ شریکې هلې ځلې کوئ
زمونږ زه چې کوم ټولنې سره تعلق لرم نو د هغې نوم دی کاروان هوا نو هغې سره زه تعلق لرم او زمونږ باقاعده میټینګونه وي زمونږ باقاعده مرکې وي یو بل سره زمونږ رابطې وي او مونږ چې څه کوو هم نو د یو بل نه مشورې الو او زمونږ په میاشت کې یو میټینګ وي په هغې کې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کېږي او بیا د پښتو د پرمختګ د پاره یا د مونږ سره خو خیر د مختلفو ژبو شاعران دي یوازې پښتو نه ده خو بس په مختلفو اړخونو باندې مونږ خبرې کوو بیا مونږ مشاعرې کوو وخت په وخت نو راټولېږو او بس نن هم زمونږ زه نه یم تللی خو زمونږ په خانه فرنګ کې زمونږ یو ادبي پروګرام دی په شریکه د خانه فرنګ سره نو هغې ما ته ووي خو زما بس
صحیح د کاروان هوا ادبی ټولنه چې د دې باره کې لږ معلومات راکړي څومره وخت نه دا فعالیت کوي او څومره غړي لري
دا تقریبا د دې د لسم کال دی د دې نه مخکې وومن رایټر فورم هغه هم دغه شان د ښځو یو تنظیم او شروع کې هغه جوړ شوی و هغې کې بیا یو ډله پښتو ته واوړېده چداغی کلسوم زیب بی بی داغی
خال خویندو ادبی لخکر
خویندو ادبی لخکر چی دی نو آغا داغی چی دی نو آغی سر طولی پختو شاعرانی دی او زه چونکی چی ادب تا خود زه دیر تایم نراغلی و ما خود چی کل زه تنظیم ما اختیار کو نو زه ده شاستر داکتر سلمان شاهین پترو یو تازیتی پروگرام که ده کاروان هوا سر شامل شم او غیز خپل ممبر اکرم نو بیا آل تا زه خوش آلم و مغی مال دیر ریسپیکت را کو و غیز ما دیر قدر که و مال مین هم دیر را کرا نو اغی که بیدا سی خواگه خواگه خلق چی زه ساقا پریخوده هم نشم نو اغی که زمون سر دور اردو پختو هنکو او انگریزی هر قسم شاعرانی دی لبانی دی افسانه نگاری دی او داسې هم ادب سره شوق لرون کې خلک هم زموږ سره شته چې هغې لیک نه کوي خو هغې اسې ادب ذوق لري نو بس هغې مونږ سره شاملې دي. زمونږ تقریبا داسې که نه وي نو 21-22 ممبران دي، لا زیاتې به وي، او هغې که چې دي نو زمونږ بس دغه وخت لیزلی کېږي، راټولېږي، ګپ شپ هم لګو، دغه زمونږ ژوند خوشحالي هم یو بل ته، او بس بیا د هغې سره تړون دا شي چې غم خادې پکې هم شروع شي.
صحیح. نو روشن کلیم بی بی، تاسو د سلما شاهین نوم یاد کوم، داسې د دغه کلثوم زی بی بی نوم هم یاد کړه، داسې راته وایي چې دا کومې چې ژوندۍ دي تاسو یې په خپله یا دوی دي نورې، داسې د پښتونخوا کې نن سبا کومې لیکوالې او شاعران دي چې زیات لیکل کوي او لسته د دوی هغه نثر یا نظم رسېدل دي؟
زمونږ سلما شاهین بی بی دا فرخنده لیاقت چې هغه د پښتو اکیډمۍ نن سبا ډایرکټر ده، او د دې نه علاوه چې دی نو لوشا فاروق دا زمونږ د پرېزیډنټ ده، زمونږ د کاروانی هوا هغه مشر ده، او خو دې سره سره زمونږ په تنظیم کې یو سمینا قادر ده، د پښتو ډېره مشهوره شاعره ده، ډېر زیات زبردست کلامونه لیکي.
بالکل.
بل زمونږ سره شاهین امین ده، نو پدغ تنظیم کې د پښتو درې شاعران دي چې یو سمینا قادر ده، یو شاهین امین ده، یو زیم نور یا افسانې لیکي، او یا مطلب دا دی چې آرټیکل لیکي، او مختلف انګریزي او هندکو داسې لیکونکي دي. نو زمونږ په خیبر پختونخوا کې خو ډېرې زیاتې شاعران دي، خو څوک مطلب دا دی چې بهر نشي راوتی، سټیج ته نشي ختی، بهر نشي راوتی، پروګرامونو نشي تلی، او داسې کلثوم زیب دا، بیا پسې ساجدا مقبول تنها دا، نرګس ادا دا، دا بلا فرزانه رسول سنم دا، او داسې نمونه رانه دې وخت کې بهیریږي، خو ممتاز تاجکه دا، او لکه ډېرې دي داسې، مانه به زیبا افریدی دا، سیما افریدی دا، دا دواړه خویندې دي.
بالکل. او داسې صحیح، حسینا گل تنها هم ده کنه، حسینا گل
تنها ده، صحیح داسې ډېرې دي.
صحیح. دا خو هغه نمونه دي روشن کلیم بی بی چې لکه دای دې ټولنو ته لاره پیدا کړې ده، یا به مثلا د خال د خویندو ادبي لښکر غړي وي، یا به د کاروانې هوا وي، یا دېنه وړاندې وومن رایټرز فورم وو، یا ځینې نورې ادبي ټولنې به وي چې دوی ورته لاره پیدا کړې. فکر کوئ چې په کلیوالو سیمو کې داسې میرمنې به هم وي چې هغوی ته به کورنۍ اجازه نه ورکوي، خو خدای پاک هغو ته دا صلاحیت ورکړی چې شعر لیکلی شي؟
زیاتې دي، خو دې ټایم کې ماته د هغې نومونه یاد نه دي، لکه مسکان خټک ته هغه په کلي کې، دا هغه خو خیر روزي پروګرامونه لکه ډېر ټایم شو، نو څه مجبورۍ څه مسایل به وینو ډېرو پروګرامونو کې، زما په خیال دا کال دو شو چې نه مې درلیدلی. نو اسې خو شاعرانې ډېرې زیاتې دي، خو ما خو تاسو ته وایي چې شاعرانې ډېرې زیاتې دي، او راوتې هم دي، او لکه په کور کې هم دننه شعر و شاعري کوي، خو ما نه نمونه دې ټایم کې هېر دي. یو سواد کې یو برحلی ما وه، د هغې هیسټري داسې ده چې د هغې 4-5 کتابونه لیکلی سې ځلې شوي دي، که نه مطلب کور خلکو والا راغلي دي، او تنور ته والا چولی دي. نو دغه نوم ماته ځکه یاد دی چې هغې د واقعې سره دا نوم تړلی دی، نو په دې وجه اوس مړه ده، خدای دې وبخښي. نو شاعرانې زموږ ډېرې دي، خو بهر حال دې ټایم کې ماته نومونه یاد نه دي.
صحیح. روشن کلیم بی بی، پوښتنه مې دا ده چې د کورنیو ملاتړ څومره ضروري دی؟ که زما په کور کې زما لور مثلا شعر لیکي د پلار په حیث باندې، یا زما خور لیکي، یا زما میرمن شاعري کوي، نو نارینه له څه کول پکار دي چې د دوی سره څه وکړي؟ لکه تاسو وایئ چې د سوات یو شاعره وه، د هغه درې سالور کتابچې د شاعرۍ سیزل شوې دي، نو دا خو لاره ښه نه ده کنه، ښه لاره څه ده ستاسو په خیال؟
نو زه به دا وایم چې شوق، ادبي شوق یا دوم د دین علاوه داسې نور شوقونه هم دي، که مونږ ځان ته دا د انا مسلو درو، نو د هغې مطلب د یو تخلیق، تاسو یو تخلیقا او دروي چې تخلیق مکوه، نو هغه څومره به برداشت وکړي، څومره مطلب چې یو کار انسان بیا په پټه کوي، نو ښه نه ده چې په ښکاره یې وکړي. دویمه خبره دا ده چې د دې هغه مطلب یو غبارې له زه زور ورکوم، پریشر پرې اچوم، نو هغې ته به زه څومره پریشر به پرې اچوم، هغه یا به تې هوا وځي، یا به هغه مطلب دا دی چې ماته شي، یا باغا لکه داسې ډېر مثالونه دي چې زه د خواهشاتو په لاره کې زه د چا دیوال جوړېږم جایز خواهشاتو په لاره کې نو د هغې نقصان بل طرف ته وځي خو مونږ زمونږ نارینه چې دي هغه هغوی ته نه ښکاري ډېر په ګرانه زما شاعري هم ډېر په ګرانه که زما دا پروګرام چا واورېدو نو وبه منې چې ما ته هم په دې لاره کې ډېر خندان وو لا اوس هم پوره وار نه دي زما د فیسبوک آی ڈی زما ته ډېر خلک وایي ته پبلک کستا شاعري داسې واغسي وته مې یو څومره حدودو کې چې زه یم لا فلحال دومره پوره یم نو زه ویم چې زه خپل شعر او شاعري زه خپل آی ڈی نشم پبلک کولی دا هغې وجه دا ده چې زه غواړم چې زما کلام یا زما شعر یا زما تخلیق هر انسان ته ورسي خو د هغه هر انسان ته د رسېدو دپاره بیا هم په ما داسې څه قدغنونه شته چې زه هغه نشم پبلک کولی
بالکل په همدغسې تورتم ماحول کې هغه کورنیو ته سلام دی چې نارینه یې میرمنو ته وزرې ورکوي چې دوی والوزي او د دوی جایز خواهشات پوره شي شعر ولیکي ادب طرف ته لاړ شي د هنر طرف ته لاړ شي نو دا هغه کورنیو نه به مننه وکړو روشن بیبي تاسو نه هم مننه کوم لږ وخت پاتې دی نو یو غزل بلم را ته ووروئ بیا به نو نه به م غواړو خو بیا به م خدای پاماني کول غواړي
زما خو اراده و داسې یو نظم مې دی او دا ما یو ځل نیم ویلی به وي یا به نه وي ویلی خو زما زړه غواړي چې زه دا هر چا ته ورسوم د دې حالات مطابق دی
بالکل دا به واورو بالکل دا خو د یوې پښتنې مېرمنې درد دی او تاسې یوې بلې پښتنې بیا هغه انځور کړی دی نو وا به ورو جی
بس دا دی چې نظم عنوان دی چې د غریبانو مې ګرده خرڅه کړه نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو نن پراټرا ل په خکړه په تبای وګیو خو نه اړو نه غړی زغلی پاتې شما د ان غریب غاړه غریو نیولی پاتې شما د بچو رزق لمی خپل بستر خرڅ کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅ کړه ما ویل د میاشتې به پرې رزق ښه پراخه وشي هم د وړو جامې او کوټ به پرې د پاسه وشي دا یو بچی مې دې ناجوړه دا ډاکټر له بوزم د ده دارو به پرې هم ښه د زړه د خلاصه وشي په بیه جوړ شو په بیه جوړ شو ما وجود نه صحیح څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم
ما ګرده خرڅه کړه
د گاونډیانو مې د خرج جاج هم ولګو هم د سکولونو د فیسونو حساب مې ولګو ما ویل په یو به سبق ووایم کامیاب بشي دومره بشي چې د قلم او د کتاب بشي غرمې ډوډۍ لمې د زوی نه ویلېم د خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم
ما ګرده خرڅه
نوی پیزار او د بیلونو جاج مې هم ولګو د سسېدلې کوټې چت حساب مې هم ولګو د زوی په زړه کې مې سورې دی د بیمار کار وشو د اپریشن خرچا ډاکټر فیس د سرکار کار وشو د خوشحالۍ نه مې صدقې له لوپټه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه تاریخ مو وټاکو په دې به زه ګردې له راځم چې ګرده ورکړم بیا به ښه تودې کوټې له راځم په دې سوچنو کې زه کور ته را روان وم چې کور ته راغلم خوشحالۍ نه حق حیران وم بچو مې ویل مور نن دې څومره دنده څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ملا مې په کټ کې ولګوله د دمې دپاره سترګې مې پټې شوې د لږې شان شېبې دپاره په دې کې چا په بې دردۍ دروازه ووهله ښکارېده داسې چې د زړه تمبې مې ووهله وې روشن تا د خپل وجود نه صحیح څه خرڅه کړه وې روشن تا د خپل وجود نه صحیح څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه ما ورته وخاندل چې دوه دي په یوه ښه تېرېږي هغې ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړېږي ما ورته وخاندل چې دوه دي په یوه ښه تېرېږي هغې ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړېږي تا چې سحر ته ګردې چا سره خبره وکړه هغه خو مونږ جنازه اوس د زړه سره وکړه تا چې سحر د ګردې چا سره خبره وکړه دا هغه خو مونږ جنازه اوس د زړه سره وکړه په ځمکه وګرځېدم نن ما حوصله خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه
ډېر درد نه ډک نظم دی روشن بیبي، او الله پاک دې هغو خلکو له د زړه صبر ورکړي چې دغسې حالاتو سره مخامخ کیږي. تاسو ته د خدای اجر درکړي. د پښتنو مېرمنو درد مو انځور کړی دی په خپل شعر کې. الله دې الله توان او حوصله درکړي چې نوره شاعري وکړي او د پښتنو ښځو هغه دردونه انځور کړي په خپل شعر کې. تاسو نه ډېره مننه چې مصروف هم وایې، مېلمانه مو هم درلودل، او ماته مو انتظار هم وکړو، وخت مو راته راکړه، کور دې ودان، ژوندی اوسې. مننه درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوي مجلې ته غوږ وئ. د دې اونۍ مېلمنه مو روشن کلیم بیبي وه. بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. د خدای پامان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.